دوی بجې ستاسو د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ. نور راپورونه او مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لمړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینه یو شمیر غړي شامل دي. ښاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دی. زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگه سر مخالفت لری کلوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار ونکدی او دا انتخاباتو پارل خبر ونکدی معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگه تا زمین برابروی مش بیا هم تنگار کهو چی لوی جرگه اساسی قانون غواری
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگه قانون اساسی را میخواییم.
ښاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشرانو له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاری او ناامني زیاته سوه پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریه او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کیږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي حملې زیاتې کړې دي. ټاکل شوی د کارټر په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. د دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې دوی ورځې په عراق کې تیر کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپل ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130,000 عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل شوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کیږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 100,000,000 افغانیو په لګښت د 80 پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل و او لومړی پروژه د سراچې په کلی کې افتتاح شوه.
دوامه مخم دعوته موږ د کارموندنې سید اجازت ماب رئیس جمهور له خوا اعلان شو د ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ده او دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار ولایت نه د سراچې له کلی نه وکړو.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230,000,000 افغانۍ ځانګړي سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلیخمری کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلیخمری په سلو کې 15 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. ښاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نور ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوی ائتلاف د 4 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین قاضي خلیل الله تیر ورځ له خبریالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایر کړه او ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همداراز د هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز زیاته کړه چې هیواد یې او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې شوې شیعه ډلې حزب الله تېره ورځ د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدراعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل شوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوی پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک دې د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بیلابیلو هیوادونو ته وویل چې د برمتسیو کسانو د خوشی کولو لپاره دې دغو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول سیو بندیزونو لیرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق اجمنی تر اوسه تر سره کړی دی. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپل ژمنو په تر سره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردن پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کېدای سي په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لیرې کېدل راتلونکې میاشت پیل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
ما باز هم تاکید داریم چې لویه جرګه قانوني اساسي را
میخواهد. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتي وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکونه موبایلونه مړېدي ادغانیې مې ویشتې دي نفرې ویشتې ووسه سره بیا لاړم والي صاحب ته خو یې د امنیتي جلسې کې دای دورې ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
هر څوک موږ تصویر جوړی هغه د ډبلیو ټي او وځوي موږ کولی شو چې دې سره په دریو څلور لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبه ترڅنګ په دې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبريال سره تماس ونیسي او وروستي جزئیات تاسو سره شریک کړي. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یوه مرکه کې په همدې خبرونه کې درته وایو. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څه ویلي دي له ناجیې ساپۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنې. اوس هم له ناجیې ساپۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه ساپۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جانې غږ مې اورئ؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راوخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت څاروان په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبرې وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختری زیدلی هم سر راپورته کړی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به د افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سخت دریځي د افغانستان په ختیځ کې د دې ډلې له وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یو ځای شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سژنې ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډېر کم شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور له مخې له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ 9 سوپر توکانو الوتکو د ورکړې مسئله وي. ټاکل شوې ده چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړی شي. افغان امنیتي چارواکي د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستانه د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې 6 کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په 100 کې 20 زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روان او نه خبر شو ویل شوی چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حمله په 100 کې 20 زیاتې شوې دي. وروستۍ حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یو میلمستون وشوه چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې وه چې لږ تر لږه 50 تنه پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخواني دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې ساپۍ نه په دې اړه نور جزئیات اورئ.
بله مثالی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشران او د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون لوی جرګه راوغواړي، د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلي سیاف وویل که چېرې حکومت د اساسي قانون لویه جرګه ونه غواړي، انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنی وي چې دوی خپله عنعنوي لویې جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
من میگم چې اگر نظام متوجه نشه با وجودی که مخالفت با لویه جرگه عنعنوی داره، امیلوی جرگه قانون اساسی را نبیاره، برش کار نکنه، سر انتخابات نره، ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگه عنعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم دراز ویل دا شورا غواړي چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب وویل دوی خپلې اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړي او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی وویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهور ریاست ویان مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بلې سالي صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا غواړي څه؟
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه افغاني کې له تاسو تاریخ نه درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکه غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل او د خلکو منځ کې فعلا هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپل ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات په لوري روان دی او آهسته آهسته دوی دي یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی، خصوصا د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې هغه حل شوي دي. نو بلان بعضې علاقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې مبادا که دغه حکومت ثبات پیدا کړي او هغه څه ژمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې خو حکومت داری بکو هغه کسان چې لسونه د خلکو کوینه ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کنه پریدو. بنا دوی دغه تشویش لري او دې تشویش به دائم نه دی، دوی د قدرت نه ګوښه شوی دي او دوی د افغانستان خلکو هیڅ ځای دې ته نشته. د برابر د ټول خبر دي چې اسلامي نظام کې د اصلاحات غوښتنه دي په دوه انتخاباتي نظام کې دوی هیر ډیر ویریږي دنه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړم ځکه د خلکو منځ کې خو ځای نه لري او مخکې پیسې او مصارف هم چې کول هغه اوس ناشونی دي. وضعیت اقتصادي ډېر خراب شوی دی، خلک خاص دي ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تابان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي او که ملي شورا ته دوی لاره پیدا نه کوي دوی قدرت هم مخ په خلاصېدو دی. نو دوی ته نه لري، هر څه چې کوي اوس هم د ملي شورا د خوانه او هغه دوی وکیلان چې اکثرا مفسد وکیلان دي د یوغو د طریقه خپل هغه
دی پلی کوي. په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول هم دی و بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسایل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست او دوی د یو مقامونو په سر استفادې سره دوی ډېر غټ چپولونه ډېر غټ چورو چپولو غصب یې کړی دی. بنان دوی پوهېږي که مثلا ثبات افغانستان ته راشي که واقعا ملي حکومت ټینګ شي دې نه به پوښتنه کېږي او دا اکثره تیری دي چې مخکې د دوی د نیم کال نه چې په افغانستان کې جمهوریت دولت سقوط وکړو، دوی په خپل منځ کې جګړو کې ته لکه خلک ووژل، نو دوی د دې نه هیله لري چې مبادات داسې نشي چې د انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقض حقوق بشر نقض کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه سوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې کچری دا د ټولو غښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد کوته نیولې ده؟
زه چې په ځګر د لک خبرې وکړو، لکه په سپینې خبرې وکړو، دوی د خلک چې خپل دوی بحران ته، افغانستان بحران ته بولی دی، او دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي، ټینګ شي، او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نشي کولی، او هغه باباورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړی دی هغه بېرته ترې اخیستل کېږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان ته سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا خپل یو غیر قانوني ارګان دی، او دغه پر اساس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سولې په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده، او همیشه د جنګ یوه ستنه دی، د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی د هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی، هم غواړي چې سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته پکار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیشن دې جوړ کړي، او هغه په بې طرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې داخل نه وو، ښکیل نه وو، هغوی د شورا ته راولي چې واقعا سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه د ټول 14 کالو کې د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی، د سولې لپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیواله ټولنه ډېرې هڅې کوي، او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات را نه شي، دوی د هېوادونو سوله ثبات د خطر سره مخ شي. نن دوی دغه ټینګار صرف د دې په خاطر باندې چې د دولت باندې فشار راوړي، او دغه جهادي کړی چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی یو ور بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. و مرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي، نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي، او په تورو شپه کې د خلکو د زورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په 12 بجو هلته دوی چپا چولې وه چې خلکو نه پیسې موړې دي، خلکو نه موبایلونه موړې دي، اغانې مېشتې دي، نفر وېشتې وو. وسره سره بیا ځلړه والی صاحب ته په دې امنیتي جلسه کې دا وری ما وکړل، دا خارجان چې دی بل ځین راځي په پکتیا کې دلته چپیا چوي. ولسوال هم به خبره وو، کمانډان د امنیت هم به خبره وو، د ولسوالۍ ریز امنیت هم به خبره وو، سرحدي کمانډان هم به خبره وو. دغه تایید ما چې اوس هم خارجان باز زوی کې شپې چپی چوي.
همدارنګه لخوست ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلي او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شرسپه ولسوالۍ په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کنداره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعیت دا دی چې زاور یې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پیښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګا د کوماندو کتاب منګا ځانګړي کتاب اوس خپل لرو. اته مرمنی منګا روزلې دي چې دا وي سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په افغانستان کې څه د ورځې لخوانه څه د شپې لخوانه زموږ لخوانه اجرا کیږي، او بهرنیان کدی هوایي برخه کې کله مرسته ته ضرورت وي هغه زموږ سره مرسته کوي. نور عملیات زموږ خپل کوماندو کتاب او زموږ ځانګړي یا خاص کتاب اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی، او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگتن څخه کیږي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس راپورونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یو ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیجی له مخې هڅه کوي چې د ټکنالوژي په برخه کې جنسیتي برابرۍ په پام کې ونیسي.
د دې استراتیجی بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیجی کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د شذو د وندو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره به له شکه جنسیتي فاصله تر وزيات اندازې کمیږي او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړي ده.
له دې سره د ټکنالوژي د خزینه شبکې یا اومن دی ادارې غړي وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خندونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي کدرونو هڅول او د ټکنالوژي په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړې کولای شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بيبي ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړیدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر ښځو د لوړو ژورو پروانه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي. دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسو لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي او ګڼې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
مونږ تیوری درس وایو پرکتیک ډیر کار نه کوو او د کمپیوټر ساينس چې دی موږ باید پرکتیک کار وکړو دلته موږ اپلیکیشن ډیولپ کوو زه غواړم چې د دې څخه د دې له لارې څخه یو تجارت هم وکړم
اغلی هومیرا وایي چې په دې برخه کې ډېرې کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژۍ څخه برخمنې لجنې وایي که چیرې د ټیکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید د ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ د ازادي راډیو نن ورځ په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري د خپرونې وخت په یاد ولري د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې تاسې کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ اس ایم اس راوستوئ یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي په دې خبرونه کې بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامېږي
او په منطقه کې زمونږ دا جام پیغام دي چې هغه د پاکستان تاجکستان هند چین اقدار مهم غړي دي د ډبلیو ټی او نو که موږ وضعیت واخلو زمونږ د ډبلیو ټی او د 5 مادې د ګاټ 5 مادې او د ټی اف ای نو سیټ فسیلیټیشن موقت عمل چې د دې په اساس باندې موږ کولای شو خپل ټول ترانزیشن دي د وزم لکه څنګه سره حل اوله ګټه ادارې موږ نور که هر څوک موږ د سپینو جوړې هغه د ډبلیو ټی او وزوي موږ کولای شو دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو او په مثال په دغه دریو څلور لیول کې لږ کې باید موږ د ډبلیو ټی او د حل مناجات سیستم به هغه ته وي چې د دنیا قوي ترین د حل مناجات سیستم یو تر اوسه پورې پیوم دي مثلا نظر راغلی چې هغه تطبیق خاصه نه دي دوه مغه مشکله چې موږ داخلي ریفورمز موږ قوانین دې ته نه وګورو چې خارجي سرمایه گذاری یا پاکستان او افغانستان تر راشي اوس موږ تقریبا د دې قوانینو مقررات د نوي جوړ سل پرې پیر څو کلمه کې او هغه ان شاء الله د پروسس په حالت کې دي
مومن صاحب محترم پنګ لگاونی په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پنګ لگاونی زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پنګ لگاونکو لپاره
پنګوال چې له مارکیټ ته دي د پنګي اچول په خاطر مې هغه دوه شیان ته دي یو دا تجارتي ریسک ورته ویل کیږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي او یو دا هم چې د کله کمر تجارتي یا سرمه د پنګ او څونی خطر کم یو دا د ډیر زیات وینو دا کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي چې کله ته ګټه ډیر زیات او افغانستان کې دا تجارت ګټه چې ده یاد د ریسک دا ډیر زیات کم نه ګټه ډیر زیات ده او څه کول د سرمایه گذاری چې موږ د منطقي او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې موږ شاوخوا 3 میلیارډ خلک شو دي سرمایه گذار چې کله راځي هغه د افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري هغه موږ په خوا کې د چین غونډې او وخت مارکیټ د هند پاکستان او دغه د منځنۍ آسیا د شمول د ایران او دغه تقریبا 400 میلیونه خلک یو دی خو د هند 1.3 میلیارډ دی او دغه د چین 1.3 میلیارډ خلک دي دلته په افغانستان کې ټول تولیدي او هغه ترجیحی تعارف چې موږ دغه مملکتونو راکې مثال اتحادی اروپا امریکا کوریا کاناډا جاپان هند همداسي ایریشن کمیونټی چې د بلاروس قزاقستان او روسیا دا دوی نه استفاده کول سره په افغانستان کې تولیدات چې موږ مارکیټ ته ځکل دي دوی باندې کومه تعارف نشته لدا کا یو خو فالت موږ سره په لاس کې یو خو فرصت دی او چې تاجران یعنی موږ سرمایه‌دارانو نن دلته موږ وګورو چې دا خو فرصت دی افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریباً $3 trillion دی دوی کولی شي راشي په افغانستان کې
مومن صاحب ورستۍ پوښتنه وای د دغه سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی آیا تاسو څه فکر کوئ کومې ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به حل شي که څنګه
پاکستان آزاد تجارتی تجارتی موافقت نامہ لرو پاکستان نے غفتل مذاکرہ کہ پاکستان امتیازات اور تجارتی لحاظ یہ مهمه مسله د پاکستان لپاره دا چې افغانستان وګرځي د دوی د چین او د پاکستان ترمنځ کې د اقتصادي کوریډور شته د دې لپاره خام مواد راځي د دې لپاره برق انرژي راځي دوی په افغانستان باندې مرسته دي ځکه دغه ټول شیان زمونږ او خپل هیواد کې زمونږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي د دوی نه دوی دا باید په هوایي او د اقتصادي کوریډور ژوندی وساتي نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره دلته یو تجارتي امتیاز شته دی کولی شي دغه تا توکي په پاکستان کې تولید کی او په ارزانه بیه باندې نور مارکیټونو ته ورسی کی چې منطقې د دوی د رقیبانو سره خپل تجارت په مخ ویسي او د پاکستان توکي ورته د قیمته تمام نشي چې سبا رقابت نه کړی شي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوال سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي رادیو د خبريال سلطان محمد سرور پښتنې ځوابولې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي د څمکني او جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غزدلې سړک ډیر سخت کندو کفر دی باید په پاخه ډول جوړ سي قاری محمد مدنی لیکلي د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې چې کومه پیښه شوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي عبرتناک او قانوني سزا د ورته ورکی ترڅو عدالت تامین سي او د خلکو په باور د خلکو باور پر حکومت باندې پیاوړی سي سپین غر وفالی کلی دی چې سمدستی په پړچنار کې سخت چودنه وسوه چې ډیره مرګ ژوبله یې هم شي چې اړولې وي فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي اشرف غنی باید ژر تر ژره هغه بیګنا بندیان خوشی کړي چې د تورو تمبو شاته شپې سبا کوي د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګری پر ضد د اعلان سوي ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی دغه راځي په دې ائتلاف کې د خپل ګډون پخلای کړی دی د دې هیواد د بهرنی چارو وزارت ویان د پنځمې پورس په اسلام آباد کې ویل چې پاکستان د ترهګری د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمه ییز او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی ائتلاف هرکلی کړی او همدارنګه تصدیق کړی چې هیواد یې ترهګرۍ پر ضد د اعلان شوی ائتلاف برخه ده دا څرګندونه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت 13 اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د 4 دیرش اسلامي هیوادونو یو ګډ ائتلاف جوړولو اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و د بهرنیو چارو وزارت وان خبری غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل
پاکستان کی یہ پالیسی ہے
دا پاکستان دا پالیسی دا چې ترهګری پر ضد هر ډول سیمه ایزو او نړیوالو حسملاتړ کوي ځکه چې ترهګری یوازې د یو هیواد او سیمه مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله او ستونزه ده لکه څنګه چې د سعودي عربستان لخوا د اعلان شوی ائتلاف د ترهګری پر ضد دی نو موږ ملاتړ او هرکلی کوو
ویلکم کیا ہے
د سعودي عربستان لخوا ترهګری پر ضد اسلامي هیوادونو په دغه اعلان شوی ائتلاف کې د ایران شام او عراق نمونه نشته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه پښتنې په ځواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه درې هیوادونو نمونه نشته دا دغه هیوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې سوالو ډډه وکړه قاضي خلیل الله هم دراس په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي اسیا ځل کانفرنس په اړه د پښتنې په ځواب کې دا کانفرنس د افغانستان پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هیواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه بلکې له یو بل سره په خو خپل منځي اړیکو کې نغښتې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د پاکستان په کوربهتوب په اسلام آباد کې شوه، چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي رادیو د نن ورځې په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازدیګر له 4 تر 5 بجو پورې د ټلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور سوي دي او یا نورو هېوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد شېبه په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال 80 میلیونو ته ورسید. په دې شمیر کې هغه 22 لکه هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیه او امریکا ته نږدې 5 لکه کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمیره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هرو 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 4.5 میلیونه بې ځایه شوي وو، چې دا شمیره د تیر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمیره تر 9.5 لکه اوښتې ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه، چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4.2 میلیونه سوریایان مهاجر شوي دي او 5.6 میلیونه نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تېر کال اپریل جګړې پیل شوې، نږدې 8.4 لکه کسانې کډوالۍ ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزي افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هېوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان پکې روان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انځورګرۍ مینوال پرې ډیجیټلي رسامي وکړي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغۍ درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر 100 کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساینس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچېرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول، بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم د روختیا او سوکالی په هیله مو د دې د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. د ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنی د کندهار ولایت تنی شلو سالی څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیو شلو سالی کې ستلم پاملرنه وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي. زموږ مکتب نه دی پاله او بل د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیو شلو سالی ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی پاله. مکتب خو ستا خو دا دی چې پاله سوی نه دی. د ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ ټوله دلته په نیو شلو سالۍ کښې چې چا مکتب ویلي وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلي دی، د هغه خپل نوم منې که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوانو ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلي بیا دې ولې څه نه جزده بری ویلی ول ما مکتب ویلي، خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورغلم ول ما چې به د هغه معلم به راته راغلی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناست و. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړي ادا وکړي، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې معلمان یې چې هغه سم معلمان یې شلو سالۍ ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې وي دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد د دغو د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه شي تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم. د مرزی په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځی ټوله تړل شوي دي، سوزل شوي دي. وروره مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردانو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السره د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم. د السره په ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی، متدبینو مدیر او سرمعلمینو د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته را دی چې دا ولې دومره بې بحثاسي ده، ولې دومره ظلم روان دی، چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، مونږ نه څنګه وکړو. بیا نتی یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قرض میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سردار ولی شنوارم د سیمې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکې مینې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده. او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی، ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده. حکومت راته په دې ما څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د راډیو طرفه غوډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په سلام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفا یم، له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي، د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 10,000 افغانۍ معاش دی، دغه معاش واخلي، دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي، لباس کړي، ډوډۍ کړي، څه شی کړي. زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي، زلزلې غورځولي، دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام. به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم، زه عیسی محمد کندهار شهر د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم. لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې نایه د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچره دانۍ راوړي کنیه محرموم د کینه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینه سره په تیرو دیالوس کلونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان وروڼه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدلې ده. موږ د ګډو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي معلومات وکړي دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل په سلو کې اصل کې یو فساد دی چې واده دي لاس فساد یې هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو ستاسو ګلیم واوریدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مور واخستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودیجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی و خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به واورو.
هو د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام څه ده؟ د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتب په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا بندرې وال یا دیوالې هاتا نه لري یا مثلا بعضې نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي. او بل د تربیې بالم بخش کې ده او بل نور اتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مرتبط بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای را چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې په خپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کری احتیاط وطن جوړی، یا تاسو د وطن غمی، یا تاسو د ملت غمی، یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی، او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی، د دې ځان د دې وطن سرنوشت بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دو کار دی په دوو کارو کې، یو کار وکړه دی مخته قبول ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه، مزدوري دی نه، للوګي دی مرسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشه راوستای، ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا، خلکو ته غریبانان دی، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا، امنیت مرا ولی اس خبره نه ده. په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکي، او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دی نه، دغه دوه کارو دی، یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور، او بل دی امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې مالی پولیس زیات کا، چې مالی پولیس نه یې چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي نه، دا تر قدرت تیره خبره ده چې په هر کلي کې د مالی پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې، امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه مالی پولیس په هر کلي په هر ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې الله ته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده. وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار ولایت څخه. ماتسته پرېښون.
وسلام. السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کوي له ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو باندې. دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاسلیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرېږي تر کومه هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه دي را کړې، بولې ماته به نه را کړې، زه هم دا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کښې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وه، د پی پراکش شوی چې د کوم هېواد وو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړل او یوړل. دا به هم زم هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کښې به مصروفه شي. دا مې نظر ده. نشویل، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچي، منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپېریال ریاست څخه دې خواستې چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه عصمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غنی څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سړکونه خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. مستر اشرف غنی صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دادی خپور کړ، هیله منه یم چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، درسره ویې لیکئ او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د
تلفونی پیغامونو را ثبتولو لپاره دغو تلفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.